السلام علیکم، تاسو یاست د رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې په روانې یوه ساعت کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي چې یوسف خان ځدراڼي مخته وړي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل کړو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان پر روانې جګړې بحث تکشینی. د بغلان ولی وایي د تښتول سویو هندي انجینرانو د موندنې لپاره تر اوسه هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلانوي. د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړی وایي په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان پر روانې جګړې بحث تکشینی. نور پاچا حمد نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل پر دې خبرې روانې دي چې د دغو عالمانو یوه غونډه په افغانستان او بله په پاکستان کې وسی.
علما خپل هڅې کوي د داسې کنفرانسونو له لارې نه تصور ورکړي چې د جنگ شاته علما نسته، او دا جنگ یو دینی جنبه نه لري، دا یو سیاسي او استخباراتي جنگ ده.
تب داسل کې د چې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو دوی اونې مخ کې په انډونیزیا کې په خپل غونډه کې د افغانستان پر روانې جګړې بحث وکړ. وسلوالو کسانو نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې 15 تنه کارکوونکي وژلي دي. ولایتي چارواکي وایي دغو وسلوالو یو تن ماین پاک له ځان سره نامعلوم ځای ته بیولی دی. د کندهار د ولی ویاند وایي دغو ماین پاکانو د هغې مؤسسې لپاره کار کاوه چې د ټاپي پروژې په چوکاټ کې د ماین پاکۍ کارونه مخته وړل. داود احمدي تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل
نن د ټاپي پروژې اړوند د ګډ ګروپ چې د مین پاکان او سرویران وو د میوند ولسوالۍ د ملنګ کارس په سیمه کې وسلوالو کارګرو ور باندې برید کړی دی چې 15 تنه شهیدان او یو تن یې له ځانه سره بیولی دی.
چارواکي وایي د پیښې د عاملانو د موندنې لپاره په سیمه کې پوځي عملیات پیل سوي دي. بل خبر دا دی چې نامعلومو وسلوالو نن د کندهار ښار په 14مه حوزه کې د شوراوک ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا مشر وژلی دی. د ولی ویان داود احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د شوراوک ولسوالۍ پر ملک محمد داود حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي.
امنیتي ځواکونه لخوا پلټنې روانې دي. نور معلومات به بیا انشاءالله وروسته سره شریکوو.
د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بغلان ولی وایي د اوو تنو تښتول سویو هندي انجینرانو د موندنې لپاره تر اوسه هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دوی د بغلان د یوه برېښنا کوټ په پروژه کې کار کاوه چې 15 ورځې مخکې د پلوخمري ښار په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول سول. د بغلان ولی عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو هندي وګړو د خوشي کېدو لپاره د قومي مخورو او مشرانو په مرسته هڅې روانې دي. د ورزګان ولی وایي په دې ولایت کې د روانې جګړې د اوږدېدو یو علت د پولیسو نامسلکیتوب دی. محمد شفیق اسدالله سعید نن دوشنبه په مرکز ترین کوټ کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه.
زموږ پولیس ملي نه دي او مسلکي نه دي. زموږ پولیس محلي پولیس دي، هغه قومي پولیس دي. تعلیم څخه لرې دي، تعلیم یې نشته، د نظامي تعلیم کم دی. ورته که چېرې زموږ پولیس ملي او مسلکي سي، انشاءالله دا ستونزې ختم.
د اورزګان ولی وایي د پولیسو د نامسلکي توب له کبله د دوی مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. وروسته له هغې چې تیره میاشت دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل سو، دا به یې لومړۍ لویه وینا وي. پامپیو به په خپله وینا کې له ایران سره پر نوي اټومي تړون د سلا کېدو لپاره د ډیپلوماتیکې لارې نقشه په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تیره اونۍ وویل چې دغه نوې تګلاره به د ایران د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر چې ائتلاف یې په وروستیو پارلماني ټاکنو کې زیاتې څوکۍ ګټلې وایي د عراق راتلونکی حکومت به پراخ بنسټوي. صدر پرون په بغداد کې له صدر اعظم حیدر العبادي سره تر کتنې وروسته وویل موږ به هیڅ څوک لري نه کړو، موږ به د اصلاحاتو او شفافیت لپاره کار وکړو. د عراق په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې له دریو ډلو یوې هم په یوازې سر د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان له 500 زیاتې څوکۍ نه دي ترلاسه کړي. تمه ده چې د نوي حکومت په اړه د عراق د سیاسي ډلو او ګوندونو ترمنځ تر راتلونکو څو میاشتو خبرې او سلا مشورې دوام وکړي. د وینزویلا د انتخاباتو شورا ولسمشر نیکولاس مادورو د تیرو ټاکنو ګټونکی اعلان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا انتخابات تقلبي بللي او د دې هېواد د حکومت سیاسي مخالفانو ویلي چې دغه انتخابات ورته مشروعیت نه لري. د وینزویلا د انتخاباتو شورا پرون ویل چې نیکولاس مادورو د 15.8 میلیون رایې په ترلاسه کولو په سلو کې 18 رایې ګټلې او د هغه نږدې سیال هنري فالکون د 1.8 میلیون رایې په اخیستلو سره 20% رایې خپلې کړې دي. او چین او هالند نن سهار وختي د سپوږمۍ لری تیاره اړخ ته په بریا سره یو سټلایټ وتوغاوه. دغه سټلایټ به د کائناتو د سرچینې په وضاحت کې د مرستې لپاره په څیړنو کې برخه اخلي. سینهوا خبری اجنس راپور ورکړی چې کیقیاو سټلایټ د چین له جنوب لویدیځ ولایت سیچوان څخه وتوغول سو. دغه سټلایټ به د سشکل تر پایه یو بېساری ماموریت ترسره کوي. لمځکه سره به ارتباط لري او اطلاعات به ورته رالیږي. سین هوا د دې پروژې د مدیر ژانګ لی هوا په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د دې مصنوعي سپوږمکۍ توغول له چین سره د هغه د اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته کوي چې د اول وار لپاره د سپوږمۍ تر ټولو لرې او تیارې برخې ته سټلایټ ولیږي. دا به د چین دویم تحقیقاتي سټلایټ وي چې سپوږمۍ ته لیږل کیږي. چین په 2013 میلادي کال کې هم د تحقیقاتو لپاره یوه سپوږمۍ ته لیږلې وه.
مخکخی خزی
بله درنو اردوونکو، تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ وروسی خبرونه له ازادي رادیو څخه واوریدل. نن دوشنبه ده او لکه تاسو چې خبر یې هر دوشنبه دا وخت د مخکې خزې ونې خبرونه لرو چې زه یوسف زدرانی د تخنیکی همکار عبید الله عبید په همکارۍ درته وړاندې کوم. د یادونې ده چې د دې خبرونې له لارې مو له دې وړاندې د مرکز په کچه په بیلابیلو برخو کې فعاله ګڼې میرمنې در پیژندلې دي. د مخکښو ښځو د پیژندګلوۍ په دوام نن د کابل ګاونډ لوګر ولایت ته ځو. په خبرونه کې سره د یاد ولایت د چرخ ولسوالۍ اوسیدونکي او فعاله میرمن لیلومه یوسفزی د تلیفون له لارې میلمانه ده. میرمن یوسفزی تازه په تازه د ټولنیزو علومو له پوهنځۍ فارغه شوې، خو د ابتدایي ښوونځي له دورې لا په کارونو او دندو کې بوخته پاتې شوې. لیلومه یوسفزی چې لا د پرمختګ ګڼې هیلې له ځانه سره لري، تر دې د ما تر ډیره د عامه پوهاوی او ماشومانو لپاره کار کړی دی. ښوونکي پاتې شوې او د افغانستان د انتخاباتو د پروسې یوه فعاله مبالغه ده. وړاندې په روانه خپرونه کې د هغې له ژوند، کارونو، بوختیاو، مبارزو د کارونو په وړاندې د خندونو د څرنګ ختمېدو په اړه د هغې له قوله اورو. او په خپرونه کې ستاسي اوریدونکو اړیکې هم ځوابونه هیله ده چې د خپرونې تر پایه را سره اوسئ. شمیرې مو نوٹ کړی او اړیکې را سره ونیسئ. اغلی یوسفزی، خپرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشئ، مننه چې را سره په خپرونه کې.
مننه تاسو او تاسو ګرانو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه چې زما په خپرونه کې دعوت کړم.
خیر اوسې، ستاسو حق دی چې د اردوونکو سره لږ تر لږه آشنا شي او دا چې په کومو برخو کې مو کار کړی یا مو مبارزو څنګه رنګ راوړی دی. د تعلیم نه یې کپیل کړو، تر ډیره تصویر دا وي چې په هغو سیمو کې چې تاسو یې هلته د نجونو په وړاندې د زده کړو لپاره ډیر کم فرصتونه برابر وي او یا د خلکو ترمنځ یو ښه تصویر نه وي، تاسې څنګه وکولی شو چې زده کړې په ښه درجه البته پړې کړې شي؟
مننه ژوند اوسه. اوله زمونږ کورنۍ چې دا ډیره یو ښه کورنۍ، یو روشن فکر کورنۍ، البته زما د تعلیم په بخش کې خصوصا زما مور جانه چې نستری کیدونکې حلې ځلې کړې دي، واقعا زه ورڅخه مننه کوم او ډیره زیات خوشحاله یم چې داسې روشن فکر کورنۍ لرم.
بله لیلوما، مونږ چې ډیر کله په دې خپرونه کې مخکې ښځې معرفي کوو، که دا پوښتنه ورنه کوو چې تعلیم مو څنګه وکړی شو، دوی وایي چې مونږ په یوه روشن فکره کورنۍ کې زیږېدلی یو. نو که څوک په روشن فکره کورنۍ کې نه وي یا د هغوی مور او پلار زده کړې ونه لري، فکر کوي دلته زده کړې یعنې سختې دي، دا مزل د خلکو لپاره سخت دی او امکان نه لري؟
بله، خبره ده چې کچېرې یوه کورنۍ مثلا ښه کورنۍ اوسي، روشن فکره کورنۍ اوسي، نو د هغه فامیل چې دی هغه تصمیم نیسي چې باید په خپلو اولادونو باندې درس ووایي او د درس په قدر پوهېږي او په دې هم پوهېږي چې نن سبا دغه ناهوالې او دغه ناامني او دغه جنګ و جګړې چې په هېواد کې روان دي، همدغه ټول لاملونه دي، بېسوادۍ لاملونه دي چې که چېرې میندې او پلاران باسواده ونه اوسي نو بېسواده اوسي، نو دغسې حالت به اوس هم نور هم ادامه ولري. نو یوه روشن فکره کورنۍ کولی شي چې خپل اولادونو ته لارښوونه وکړي، ورته ووایي چې زویه یا لورې مثلا څه د خپل درس ووایه، او په دې خاطر چې نن سبا زموږ هیواد ګران وطن افغانستان سواد ته او هغو خلکو ته ضرورت لري چې هغوی وکولی شي چې زمونږ د خلکو په درد او زمونږ د هیواد په درد باندې دوا شي.
په دې معنی چې
بل فکر کورنۍ ډېری خېګنې لري،
په دې معنی چې تاسو د خپل راتلونکو ماشومان او کورنۍ لپاره یو ښه زیری واقع کیدئ شي، په دې معنی چې خپل مزد کړی کړی او د دوی لپاره یو ښه آینده غواړي، ښه راتلونکي غواړي. ډیره مننه وړاندې په خبرونه کې تاسو په کارونو هم غږیږو او دا چې څنګه مبارزه کړې ده او کوم برخه کوم ډیر کار کړی، که څه ما اوریدونکو ته لږ ډیر تاسو د ژوندانه په اړه معلومات ورکړل، خو اوریدونکو ته باید دا هم وایم چې دوی هم کولی شي را سره په خبرونه کې ګډون وکړي، او که تاسو د ژوند په اړه لږ ډیرې پوښتنې لري یا تبصرانو دا اخیستل شو نو شمیرې مو دی درنو اردونکو 0999 15 43 او 0998225 زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي چې کولای شي د زمونږ د دی ونی د مخکخي خزې لیلما یوسفزی څخه پوښتنه ولري د ژوند، کار او مبارزو په اړه. باندې یوسفزی، کستاسو د کار په اړه ډګر ته راشو، د تعلیم نو راخو ورسره چې کار پیلېږي، که څه ما مخکې ویل چې د شپږم ټولګي ورسره مو تاسو کار پیل کړی وو او عملا په کار لګیا وي، دا څه سبب و چې په کوچنیوالي کې لا د کار ډګر ته راشي؟
والا زه دسوم چې مکتب کې چوم شپږم صنف کې، نو هغه وخت کې کله چې زمونږ د ښوونځي مدیر د سرمعلم چې کله چې فایل درول، نو هغه وخت کې بیا بعضې شعرونه د وطن په حق له او بعضې نور داسې لیکنې هغه به مونږ باندې ویل. بیا هغه وخت نری چې بیا داسې شول چې بعض ژورنالیستان به زمونږ ښوونځي ته راتلل، نو هغوی زه یو هڅولم چې ته باید راډیو کې کار وکړې. نو بیا هغه نه وروسته بیا زه راډیو کې شامله شوم، بیا راډیو نه وروسته نورې دندو کې مې لاره پیدا کړل چې خلکو ډېرو زه تشویقولم او ماته به ویل چې ته استعداد لرې، واقعا ته باید وظیفې وکړې. یعنی خلاصه دا چې د ښوونځي د شپږم صنف نه تر دولسم صنف حتی تر پوهنتونه پورې هم می وظیفه کول، هم می درس ویل او هم می فاکولته ور سره ویل، هم می وظیفه کړی. بیا دا که د فاکولته په دوره کې زما هیڅ کلم د سیمادنی فعال په صفات ما غوښتل چې بعضی ولایتو ته سفر وکم، د میرمنو د تعلیم په برخه کې باید خلکو ته عامه پوهاوی وکم چې خپلې میرمنې پرېږدي چې دوی درس ووایي. په دې خاطر چې یوه کورنۍ، یوه خوشبخته کورنۍ هغه وخت ایجادېږي چې هغه کې باسواد خویندې اوسي. نو دغه د پانتون د فاکولټي په دوره کې ما ټول دغه وختونه او دغه ساعتونه ما په هغه کې تیر کړی دی. مثلا همدغه ما په هوې په بخش کې چې ما غوښتل او دغه مې دنده واجبه ګڼله، کنه چې باید زه د خلکو لپاره خدمت وکړم. او په دغه بخش کې زما سره ډېرو ورونو خویندو مثلا د تګ راتګ چې هغه ولایتو ته زه تلمه، د یو فعال مدني په صفت دوی را سره همکاري کړي چې واقعا زه ورڅخه مننه کوم. د خپل شخصي لګښت نه یې ما باندې مصارف کړي، او یعنی د دولت په هغه باندې ما غوښتل چې د خلکو مینه د دولت سره شي. او دغه اوس چې تاسو ګورئ چې زمونږ ګران ولسمشر ښاغلی اشرف غني هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید تاسو خویندې وروڼه ټول راووځي د صلحې لپاره کار وکړي، نو ما هم همدغه خپله وجیبه ګڼلې وه او ګڼمې هم، او په راتلونکي کې به هم
همدغسې کارونه کوم. ترڅو
یوسفزی صاحب خلکو مینا د دولت سره زیات شي، خلکو مینا د دولت سره زیات شي، نو هغه وخت دغه مخالفین او دغه کسان چې د دولت لپاره د خلکو لپاره شو معمولونه لري یا غواړي چې په ټولنه کې ناورین رامنځته کړي، دغه له منځه ځي، هیڅکله نه پاتې کیږي. نو همدې په خاطر زه دغه ډېر زیات علاقه مندي لرم چې د خپل دولت سره باید همکاري وکړم بدون د کوم مادیاتو نه. مادیات سره زه هیڅکله نه مې مینه ورسره لری دي او نه یې لرم. او په راتلونکي کې هم د خلکو ته داسې وایم چې وطن چې دی د مور هغه لري، خصوصیات لري. کله چې مور یو چا یو انسان ونه بخښي، نو د اسلام له نظره څرنګه چې موږ تاسو ګورو دي جنت د مور او پلار خصوصا د مور تر پښو لاندې، نو وطن هم د مور په سیر باندې پر هر انسان په هر وګړي باندې حق لري. او دغه زه
بلې
مهرباني
یوسف زی صاحب، تاسو مادیاتو ته اشاره وکړه، تبن دا هم د ژوند یو اړتیا ده، که په ژوندانه مو غږیږو نو ولې مادیاتو ته ډېر اړتیا نه لري؟ لا مو خپله کورنۍ تشکیل کړې ده کنه؟ په کوم حالت کې تاسو
دا خبره خو صحیح ده، یعنی مادیات او معنویات دواړه ارزښت لري د انسان په ژوند کې. خو ما ویل کله چې د فاکولټی نه د فاکولټی په دوره کې چې زه اومه کنه، هغه مخکې مو چې ما وظیفې کړې ول او بیا کورنۍ کنه، کورنۍ را سره ول، او بعضي دوستان ما تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغوی هم چې د وطن سره مینه او علاقه لري، هغوی زه سپوټوله ما کنه. کله چې زه تلم بعضې ولایاتو ته، نو هغوی مثلا دی موټر یا د بعض خلکو ته چې ما تشویق کوله، ماشومان دغه توکي به دوی را سره همکاري کولې. نو ولې نه، مادیات مهم دي، خو ما دغه خپله وجبه وګڼله چې زه په راتلونکي کې دغسې کارونه باید دو کمه او خلک له ما څخه زده کړي او دغه خویندې. نو باور وکړئ چې زه د خپل هیواد سره، خصوصا د خپل هیوادوالو سره، ډېره سخته مینه علاقه لرم، او د خدای پاک نه دا غواړم چې یو ورځ خپل هیواد په دغه چې تر هغه وخته پورې د نه مړه کېږم چې خپل هیواد د نورو هیوادونو په څیر ونه ګورم. یعنې باید د نورو هیوادونو، څرنګه چې جاپان هم د افغانستان سره په 1919 کې هم جاپان آزاد استقلال واخیستل، هم افغانستان، اما اوس تاسو ګورو جاپان په څه حالت کې دی، افغانستان په څه حالت کې دی.
په دې هیله چې تاسو دا هیلې پوره شي،
خاينین چې دولت کرامان سپیشل او د خلکو حقونه او خپل د غریبانو، نن سبا ولا مونږ تاسو د افغانان ګورو چې د شپې ډوډۍ نه لري. باور
بالکل په همدې هیله باندې چې تاسو دا ارزو پوره شي او هغه ستونزو ته اشاره وکړه هغه یو وخت کې حل شوی وي، او دا چې تاسو په کوم برخو کې لا کار کوئ په خبرونه کې پات کېږو، خو اوریدونکو هم تاسو له نامه سره آشنا شي او تر دې دمه تاسو خبرې په غور سره اوریدلې دي چې تاسو د دوی په وینا حتمی وخت مبالغه پات شوی، دوی به تاسو د ژوندانه په اړه څه وایي یا به تاسو ته لا وړاندیزونه لري چې پراتلونکي کې څه وکړي، ځکه تاسو له خبرو هر څه ښه معلومیږي. نو دوی ته ورزو اوردونکو را سره د پخپرونه کې ستړی مشه یوسف زی سپتا سو عمر سره اوسې، خو دا وخت د اوردونکو نوبت ده، ستړی مشه. مهرباني تاسو اړی کرا سره وصل د مخ کې خزونی ز خبرونه په ژوندۍ بڼه لازدی رادیو څخه اوري. مهرباني
سلامت اوسې ورور زدی خور په ګډون سره ټول ځوانه کې له سلام نو
وعليكم السلام خیر سرور زن معرفي کړ کوم زن داړي کینولې نظر پیغام اور
اسلام ورته ورکړی دي کوم ګور موږ په دې دین کې څومره مېرمنې نازولې دي دا په یو واقعیت نه، او اما ټولنه ورته هغه حقونه نه ورکړي دي په خپل باندې شریعت کې هم وي او ورته یې خو دې فزان باندې عملي کوي نه. د دې موږ خو ته او د سړی باندې کار وشي، نو او دا خو یې غزهنونه روخانه شي چې دا یو د دوی د موجودیت باید قبول کمور دا او کومیرمن دا او خور دا او کلور دا، هغه د دې د صبر او د مهربانۍ نه باید غلط استفاده ونه شي. بل هغه یو څه ټولنه هغه را بیا برابر نه دا غوښته نور استوج جوړه کید ناری نه او د فانا نو په فزقه برخه کې دوی کار وکړي. بل یو ممدا پښتنه بدل دی خوري ویل چې ما غوړې چې د فټ مرګ لري لري تر څو هغه هواز منګه د نور هوازونو سره سیال نه او وې ګورم په غلط کې برخه کې ډیر خويندو ګول ګوتن دی او شوګيري او هغه غي تیری کړی چې کله د سمري وخت راځي هغه یو چا سره نامزاد شي هغه کارونو ته نه پری خدل کوي، یعنی د دفتر د کورنۍ د پام هغه ولګي کوم مرمانو نه چې دي هغه ما هغه سپارې دي. نو په دا برخه کې د دې کورنۍ او ته څه مغادي چې هغه په مشترک سیمونی سي تر څو از موږ خويندې هغه ورته ویتلري چې هغه
څومره خیر است خورا زیاته مهمه پښتنه مو وکړه چې د دې پرمختګ یو لوی خند بیانیږي ډیر وخت خپل لیلومه د دغه هدف لپاره څه کړی او د نورو خلکو لپاره به د دې مشوره څه وي ځواب بدرته ناصر خان شنواری د رادیو لار درکو مننه لاړی کې نمو چې د سعودي عربستان نمو را سره اړیکې نیولې و بل اردن کې تا ورزو تاسو را سره یې خبرونه کې مهرباني ستړي مشه مهرباني وعلیکم السلام ځان معرفي کړی ورور کوم زینا
لا هلمند
ها مهرباني استاسو مهرباني ها اردن کې اړیکې ستړي
ملمنه خو
ملاله یوسف زی ده کنه بله 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 ملاله یوسف زی نه لیلوما یوسف زی د افغانستان یو فعال میرمنده تاسو د سوات ته فعال یو میرمنه ته اشاره وکړه دلته لیلوما یوسف زی را سره ده او د هم د عامه پوهاوی تعلیم همدارنګ د ماشومان د روزنې د انتخاباتو برخه په دوه غنو موضوعاتو کار کړی ده مهرباني تاسو نظر یې پاډاورو او تاسو ملمت او
تاسو سلامونه یم بیا د خدای او تی چې دا غسی مو تاسو په هیات کې هم دا غره تعلیم خو د هر چا لپاره چې فرض ګڼل شوی دی وایي چې تعلیم وکړي هغه به خپل لاره پېژني نو د خدمتونو په برابر باندې خدای تعالی افغانستان کې دغه توره شپه له منځه یوسي انشاءالله موږ تاسو ټول به د دې لپاره کم باندې موږ تاسو خو له منځه به د دې لپاره کم باندې کیږي خو بده بدبختي دغه چې په افغانستان کې دغه تحمیل شوې جګړه باندې چې اوس موږ د افغانستان په سره چې موږ ورسره سخت مشکل کې یو نو زه له دې څخه راهي لا کوم چې موږ ځوانان د دې په ګډون باندې نور مته راون غاړو دا ناورین دا دغه تحلیل شوی جګړه چې موږ باندې تحلیل شوی دا او ګټه نور تر رسیدي او ګټه نور دا او جګړه نور خلکو د ماشي پلمې دایښو طالب ګرځول لري ځکه نور نو موږ دغه ځوانان باید چې لاس په کار شو اول په وسته د امنیت په بخره په بخښ کار وکړو صح د بدبخت بدبخت سره مخ یو صح ځوانان مدل ته ولاړ په دوه علم کې دښ مایندې ناویان د شرش کو ناویان کندې شوې دي نو دا درته یان چې صح په بد حالت کې د دې په ځای باندې چې موږ داسې یو په وړه کار باندې کار وکړو
نورور تاسو لکه مخکې ملال یوسف زی ته اشاره وکړه چې هغه د یو مملکت بلکې نړۍ په کچه باندې مطرح شوې ده تاسو بیا یو ملي اجماع ته هم اشاره وکړه د ترڅنګ نو په افغانستان کې خویندې په دې برخه کې فعاله میرمنې یا ځوانان دوی څه کولی شي د دغه هدف لپاره چې تاسو ورته اشاره وکړه
زه دا وایم چې ځوانان د نور پټه خوله نه کینی په دې اتفاق او اتحاد شي ځکه چې موږ اوس یو د زیات کشر ځوانان د تعلیم او ساغه او ناس دي چې مردانه دي نور د دغه خلکو ته وخت نه ورکی دا هغه خلک دي چې د عمل کې خپل په ور کې سوځولې دي دا د بل پاتې شینی دي د انګريز پاتې شینی دي دا اوس فراس کې ناسي په چوکې باندې ناسي ملک په بدبخته کړی دي نور د ځوانانو نه ماده هیله ده خو اند وړونه نه چی لاس په کار شي کنه یو مل بتر در باندې روان دي په سخت مشکل کې بول ویو
په اړه به دي ملمنه نظر هم و ورو خیر سه استاسو اړیکه له لمن نه ورا سره یو بل اردن کې هم دا وخت اخلو ځکه اړیکو ځکه نو بد استاسو د اړیکو د بیرته ملمنه ته ورزو چې هغه هم استاسو پختنه نظریه تفسیري نوٹ کړی دي د هغه تحلیل به هم پاړه و ورو دا وخت تاسو را سره په خبرونه کې ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه
محترم زادرون صاحب سلامونه او احترامات مو منه درنه ملمنه ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوي فضل هدي وردنګ باندې شک نه
بالکل وردک صاحب خبرونه ته بخیر راغلی ډیر وخت په خبرونه کې نوی را سره او مود ورسته دغه غورم ستړی مش ډیر زیات د نن د خبرونه په اړه تاسو نظر پښتنه هم او
ډیر مننه زادرون صاحب واقعیا زوی دې ویور دی زوی دې افتخار دی چې موږ داسې وخور چې جامې تر وته لیدو خدمت کوم وقایع په باندې ویلو هر څومره چې دا وسته بیا هم کومه ده نو خدای دې په دې غلو را کې دیتا د نیکو ټوپیک وړو خدای دې نورم ورته ټوپیک ورکو چې خدمت وکړي په جامې کې نو درنې ملمنه نه مور هغه پښتنه ده چې اوس په لرو پراتو سیمو کې ډېر داسې کاسون شته په کلیو کې کورو کې چې نه غوړي د یوې خور یوې په اصطلاح د کور غړای ډاکټر شي یا ډاکټر شي یا خوانده وی جورنالیست دا شي یا بل دغه خلکو د پوره پرز یو څه پیغام لري او دا پیغام به هر کی چې دا خلکو واسه ول شي ځکه اول سم شته په کلیوالي سیمو کې دا څه کورونه ده مشخص دی جانم چې هغه نه غوړي چې مکتب ته یو لور لور شي یا یو خدمت وکړي جامعه دې د دوه مخالفتي دغه خلکو د پوره څه یو پیغام ورکوي یا یو ورکا
ډیر مننه خیر سی فضل هادی وردګ بیرته ملمنی لیلوما یوسف زی ته ورګرزو
ساسو اړګی تر دې دم بس خیر سی ډیر مننه کوم چې په خبرونه کې ونده واخسته وقان زمونږ ورونه چې دی پښتانه او بغیرت او بشهامت ورونه دی
زه واقعا زه افتخار کوم هر کله زه چې دغه 15 وخته مونږ کوم زه په خپل ورونو باندې په خپل افغانانو باندې افتخار کوم شکر واسم چې مونږ څومره غیرتي پښتانه او څومره غیرتي ورونه لرو
په ټولنه کې. یوسف زه چې د خبرونه وخت بیا ختم شوی نه وي مونږ بیا
مور هغه لومړی ورور چې ویلې چې بازه خلک دی چې یو ډیره با استعداد مېرمنه په کور کې پیدا شي نو هغه واده شي او واده شي او هغه دی واده کیدلو په هغه کې نو دغه مصروفیت او دغه مبارزه هم د مبارزې سره هم پاتې کیږي
ځکه
چې هغه کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي. نو د دې په دې پوښتنې په ځواب کې زه داسې وایم چې هغه کورنۍ کله چې ونه جلی واده وي نو هغه دی اول کوشش وکړي چې د هغه انجلۍ په سویه باندې یو حالک پیدا کړي. مثلا هغه انجلۍ درس ویلې ده هغه حالک هم باید ویلې وسی او بل دا چې یوازې د حالک درس مهم نه دی باید هغه کورنۍ وکتل شي چې کورنۍ څنګه روشن فکره کورنۍ ده نه ده او څنګه د وظیفې اجازه ورکوي نه یې ورکوي دغسې یو کورنۍ کې دی باید واده شي او دغه سی کورنۍ کې دی نه چې هغه بس دغه سی کورنۍ وی چې سل قسمونه ورته خوري او روس کله چې واده کی د ایس کله وظیفې او دند ځای نه پریدي او بل لا قبل ورور چې پښتنه زما مثال د خبرونې وخت به کمې د سیلان لاندې
او لن لن جوابونه ډیر خدي بالکل
او بل دغه دوهم ورور چې و د ویلې چې امنیت په بخش کې امنیت چې ډیر مهم دی کچری امنیت زمونږ په هیواد کې فعلاً فرض دی کې دومره مهم دی چې د ډوډۍ نه هم ډیر زیات مهم دی. هغه داسې چې اوس کچری امنیت نه اوسي هیڅوک نشي کولای چې خپل فعالیتونه وکړي خپل درس ووایي خپل هغه امکانات هغه مبارزه چې دغه په فکر کې لري په خپل وجود کې لري نشي کولای چې خپله مبارزه وکړي. نو هغه امنیت هغه وخت راتلی شي چې خلک د دولت سره علاقمندي پیدا کړي. یوازې ولسمشر نشي کولای چې دغه د امنیت په برخه کې رول ولوبوي یوازې نشي کولای د دفاع وزیر د داخلي وزیر چې د امنیت راولي بلکې مشران مو مکلف دي چې د امنیت په بخش کې د خلکو سره وغږیږي. په کلي کې مثلا یو کس پیدا کیږي چې هغه ناورین جوړوي نخوالی جوړوي هغه کس کچری نفوذ یعنی هغه د کلی خلک وګوري هغه په یو سات کې ختمه ول شي خدا مهمه ده چې د خلکو علاقمندي باید د دولت سره
دهم په
همدي ډیر کولای شي چې د امنیت په بخش کې مثبت رول ولوبوي خو دوی ته د عامه پوهاوي پروګرامونه د علماو له خوا باید جوړ شي څنګه چې ګوره اوس مونږ تاسو کافي کړو کړونه هغه ټولنه چې امنیت پکې نه وي هغه ټولنه چې پکې ناخوالې اوسي هغه ټولنه کې چې پکې جنگ اوسي هغه تنه مونږ تاسو همدغه اوس تاسو وګورئ په جمعاتو کې خصوصا د شپې لخوا یو کس نه ځي جمعات ته ولې نه ځي د جمعات څخه ډارېږي باور وکړه زمونږ نه دی نه د قرآن احترام پاتې شول نه د نور څه دوی هغه سې کارونه کوي مثلا جمعات کې دغه سې کارونه کوي نورو ځایو کې دغه سې کارونه کوي اصلا که مونږ تاسو فکر وکړو جمعات هغه ځای دی چې د الله جل جلاله کور ګڼل کیږي او هلته د الله جل جلاله عبادت کیږي نو هغه ځایو ته موږ خلک زړه نښه کوي نه ځي ځکه وایي هلته یو ځلې به څنګه راپېښ شي نو دغه زه داسې نه وایم په طالبانو وروڼو هم غږ کوم هغه هم زموږ وروڼه دي او دولت له طرف هغوی هم زموږ وروڼه دي په دغه بخش کې زه طالبانو وروڼو ته وایم چې وروڼو لطفا خیر دی راشي دغه د افغان دولت سره یو ځای شي او دغه نخواله ته حل
ځکه
دا هغه نخواله دي چې پکې زموږ دین هم پکې ما کنه دی یعنی ساتل شوی نه دی او خلک او ناموس او زموږ عزت ټول تر پښو لاندې شوی
یوسف صاحب چې خبرونه ډېره سیاسي شوی نه وي
څنګه چې د ټاکنې موضوع ده او دغه ټاکنو کې دوی د راشي په سوله ییز ډول د ټاکنو کې ونډه واخلي او هغه څوک چې دوی خوښيږي ورته رایه
ورکړي یوسف زی سر فضلادی وردګم یو پښتنه لرله او ترڅنګ ناصر خان شینواری یو بل وړاندې تاسو ته درلوده د پښتنه ترڅنګ هغه باندې هم تاسو نظر او تحلیل ولرو چې تاسو د هما په هوای کوي سمدا ماشومان تر منځم کړی دی میرمنو ته موار کړی دی په غبرخ کې چې مخکې ما تاسو په پیژندګلوي کې ورته اشاره وکړه وایي که سړی باندې کار وشي دا به ډیر اغیزناک وي د پښتنه ترڅنګ په دې اړه تاسو تحلیل ولرو
میرمنو ما مخکې اشاره وکړه ما چې درته ویل کې و چیرې مور تعلیم یافته اوسي نه هغه کولی شي چې خپل زوی ته خپل خاوند ته خپل هغه نرینه او ته دا اما په هوی وکړي باور کې مونږ په خپل ټولنه کې داسې میرمنې مور لرلې چې هغوی به د خپل ورونو سره د جهاد په بخش کې د نورو په بخش کې د تجارت په برخه کې مثبت رول لوبولی دی میرمنې ډېر کار کولی شي میرمنې هغه کارونه کولی شي فعلاً همدغه د امنیت موضوع چې په افغانستان کې امنیت نشته دا که چیرې د میرمن لپاره مبحوي وشي د ډېر کارونه کېږي مثلا یو کس زوی مخالف دی د دولت زوی مخالف دی د خلکو هغه یو مور کولی شي چې هغه ته ووایي چې زویا لاس واخله دغه کار نه لاس واخله دغه کې د خیر نه دی ټولنه د مور پر سر ده او که چیرې زه درته خیره وکړم ګوره داسې خبره ده چې ما مخکې هم اشاره وکړه مور هغه څه چې کولی شي هیڅوک یې نشي کولی یعنی میرمنې د میرمنو تعلیم په ټولنه کې ډېر اړین دی که چېرې نارینه باسواد اوسي که نه باید نارینه هم باسواد اوسي خو ښځه داسې ده چې څلور ساعته د اولادونو سره په کور کې اوسي نو مور چې هر څه کوي هغه اولادونې ورځینې تعقیب کوي او بل دغه بل ورور ویلی چې ملاله یوسفزی ده زه په جواب کې داسې ورته وایم چې ملاله یوسفزی هغه خو هم ډیره یو مخکښه یوه تکړه میرمنه د جهان رول ولوبو او کار یې کړی خو په افغانستان کې هم ډېرې ملاله یوسفزی شته چې هغه ته خلک توجه نه کوي خلک ورته رشد نه کوي مثلا همدغه زه په خپله یمه په خپل هیواد باندې سر ورکوم باور وکړه چې زه خپله وینه د خپل هیواد نه قربانوم ځکه چې ما ویلې مالې زما داسې یو ارمان ده چې زه خپل هیواد په هغه وخت کې په هغه ثانیه کې زه وګورم چې بس جوړ شو او خلک مو ټول د دولت ته لقامند شو او دولت مو د خلکو لپاره کار کوي او خاینین د دولت څخه ورک شول هغه وخت که زه مړه شم زما په دنیا کې هېڅ ارمان نه پاتې کېږي
بلکل دلته هم ګڼې ملالې شته
همداسې ځوانان همداسې هلکان هم شته نجونې هم شته چې هغوی د هېواد سره مینه علاقهمندي لري نو هغوی داسې ده چې بیا هم او بل دغه د دولت څخه زما دا هیله ده څرنګه چې زموږ ګران ولسمشر ښاغلی اشرف غني په خپلو خبرو کې بار بار وایي چې دا ځلې به پارلمان ته ځوانان راځي یعنی 80% به ځوانان راځي نو دغه بخش کې اوس څرنګه چې د 1990 کال د پارلماني ټاکنې انتخابات دی دغه بخش کې زموږ ګرونه کولی شي چې ځوانانو ته خپل رایه ورکړي هغه څوک چې مو ازمایلی دی هغه څوک نه مو چې خیر نه دی لیدلی هغه ته رایه مو ورکوه ګوره فعلاً اوس همدغه پارلمان کې همدغه د افغانیت کلمه دوی ویسته د اسلامیت کلمه دوی ویسته دغه یو ویشتم قرن دی خو دغه په هغه کې تاسو لیدلی و دغه فرق او دغه تعبیز و تعصب تاسو لیدلی و نه و لیدلی خو همدغه کسان همدغه وکیلان تعصب رامنځته کړل فرق رامنځته کړل زموږ خلک یو د بل سره جنګ واچول نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې باید له منځه ولاړ داسې م نه وایم چې ټول وکیلان دغسې دي دغسې وکیلان هم شته په دا پارلمان کې چې هغه واقعا د ټولنې لپاره کار کوي چې هغه د ګوتو په شمېر ده خو بعضې داسې وکیلان هم شته چې هغه د نخوالي لپاره لامن وهي او د نخوالو لپاره یو 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 پروسه تاکي یو یو برنامه جوړوي چې خلک باید یو د بل سره جنګ واچي
بله لیلوما که د ځوابونه لنډ وي چې بیا د خپرونې وخت هم کم وي او ستاسو په راتلونکو پلانونو هم غږېدلی وو د فضل هادي وردګ پوښتنه مو اخیستې وه هغه پاتې ده تاسو لیکلې ده نوټ کړې ده د تعلیم په اړه یې وه وروستی اوریدونکی چې وو
د ښځو تعلیم په هکله یې ویلي وو
مهرباني وو او بالکل
ښه څرنګه ما په خپلو خبرو کې څو ځلې یاد کړل ورده ګروه ته داسې وایم چې هغه لرو پراتو سیمو کې چې زموږ خویندې تعلیم ته نه پرېښودل کېږي نه نو دوی اوبه ورباندې راوړي لرګي ورباندې راوړي او په دې باندې دوی ننګ نه کوي او په دې باندې ننګ کوي چې زما لور څنګه باید خپل درس وایي څنګه چې مونږ تاسو د اسلام له نظر کې وایو زمونږ اولینې سورې چې داغه په اقرا باندې پیل شوې ده مونږ ټول مذهبيان یو بیا اسلام دین چې دی زمونږ تاسو دین دی او مونږ تاسو ټول شکر مسلمانان یو یو کس کچېره په خپل خپل ځانونه پیژني خپل مونږ نه وی ځان هغه خدای به څنګه پیژني نو زمونږ د داغو لرو پراتو سیمو خلکو ورونو خويند سه هم دا خوښتنه ده د هيله ده چې لطفا تاسو خپل خويند او میاند خپل میرمنې پرې دی چې درس وایي په دې چې سبا ته به مونږ تاسو خو په هغه دنیا باندې هم عقیده لرو مسلمانان یو کچېرې یو میرمن خپل مونږ په سماتو غني وي دا کله کولای شي
ډیر مننه لیلما یوسف زی بیرته اردوونکو ته ورګرځو ناصر را سره د کابل د پغمان ناړي کنه ولې د خبرونه کې په خیر راغله ستړي مشه مهرباني
مهرباني
څنګه شي هسته کاروري خپل استرومات مېرمن ته دا تاسو تقدیمو ملماته
او
به دې په پورتي باندې ستو باڅم
ډېر مننه خیر سلام پیغام دا ورو فرق نه کوي پښتو دریا راځي چې خبرې کوي مهرباني
احترامات زیات تقدیم بر فوار محترم تقدیم
شکر
اور مې کریم سر نعمت هم چې خواره خود کې با ابرو با عزت او افتخار افغانستان سن او ما همیشه رقم پروگرامای شما رو گوش میکنیم از همچ خوارا رو که ما میشنیم بسیار سرشان خوش میشیم خب یک چیز ما پیشنهاد ماست که همی برای زمی خوارای ما که برای دیگه خوارای دیگه صحبت هم میکن همی یک کلمه چیره ما بسیار دیگه زمی متنفر شیم مبارزه رو متفر که امی کلمه مبارزه رو که میشنیم فکر نکنیم که دیگه جنگ میکنن
یک مبارزه و تسلیت
بچی جی یک کلمه محبت تیرمی باید می امی خوارا و برادر کل شد محبت اضافه چا زیاد چا آل از دست می جنگ و مبارزه ما موطن تکر تکر شده ما یه چی از دست از مورد ما پیش هم میریم غیر مبارزه میگیم اگر باید به حساب چیز کنی لسانی یا قومی غیر میگه مبارزه میکنه مبارزه ما کجا رو میگیره آخر ما محبت که بذاریم با محبت بگیم ما صحبت کنیم که ما بین خود محبت داریم برادرهای ما خواهرهای ما زده افغانستان از سالهای قبل به حساب چی تیر شده ملاله ها تیر شده نازعنا ها تیر شده رابعه ها تیر شده
او تاسو ولې چې هرڅه په مینا او محبت باندې حل شي نسبت دې ته چې مبارزه وي تاسو نظر مونږ واورې د خیروس ناصر خان روغتیا او مینا ژوند او کډغه ته کار وشي چې انسان ته جوړ شوی دا به تاسو په نظر ژوند لا خلې کړې وي بل اردن کته ورزو چې دا وخر سره د ستړي مشي تاسو لن نظر اورو چې بیا د خبرونه وخت کم د مهرباني مهرباني را سره ځان معرفي کړئ خبرونه ته بخیر راغلی
بلی السلام علیکم شاهین ورودیم د جلال آباد شهر څخه
شاهین خان خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي مهرباني تاسو نظر اورو
خیر استاد سلام علیکم او استاد غانی خور ته چې دن تاسو سره مننه ده هغه سلام علیکم
وعلیکم السلام خیر سرور مهرباني
ورور زما خو پښتنه ده چې د غانی خور چې
اردن کې اړیکې اوس لیدل شاید روسي او اردن کې هم چې د خبرونه وخت کم دی هغه موضوعات باندې چې تاسو اردن کو لګ ډیره خبره وکړی لیلما یوسف زی تاسو ورته اشاره وکړه تعلیم او حقوق او د نور شایان په دې باندې موږ بل ځانګړي خبرونه هم د پنځم پورز دولسنیو بجې لروچ پورته موضوعات خبرې کوو او د خبرونه را دشم پنځمبه دولسنیم بجې خبرېږي امید چې اردن کې هله هم را سره ملوي نو یوسف زی صاحب د اردن کو لن نظرونه او تاسو کارونه ستاینه خو ډیره ده خو د دې ترڅنګ چې اوردونکو په نظرونو پیغامونو باندې لن تحلیل ولري ساس پراتلونکو اهداف باندې هم کوغه کې ګوز درسته ده تر دې د متاسو یو خمو بالغه پات شوې د خلکو د اغاهي لپاره مو ډیر کار کړی دی اما د اوردونکو په نظر باندې شاید د پټیټه کې چا باندې کار وی او تاسو د لپاره چې درسته او مستقیم خلکو ته خدمت کړی پراتلونکو هم باید لا ډیر څه وکړي کبه دوه هم وغږی او د اوردونکو په پیغامونو هم لن تحلیل مهرباني The cat sat on the mat. بلې لیلوما، لیلوما یوسف زی تاسو ته مایک بیرته درسپارو، وخت او ځوابونه دی اوردونکو خپل نظریات ویلې که زمونږ غاغورې مهرباني. بلې ستاسو اړیکه خرابه شوې ده، بیرته زمونږ تخنیکی همکار عبیدالله عبید در سره تر هغې چې اړیکه نیسي اوردونکو ته ورګرځو چې دا وخت لا هم په اړیکه کې را سره شته، شاید لږ ډیر دوی به هم نظریات لري. مهرباني.
څنګه چې هغه ورور ویلي چې مبارزه مبارزه نه خسته شوي یو نه، دغه ورور خبره زه تاییدوم، خو بیا هم دغسې ورته وایم چې دغسې ناخوالې او دغسې ستونزې چې دي نن سبا، خو مجبور مونږ تاسو مبارزه وکړو نه،
که
مونږ تاسو تسلیم شو او څنګه اوس که چیرې امنیت نه وي، که چیرې صلح نه وي، او که چیرې مثلا جنگ وسی، هغه وخت کې نشو کولای چې مونږ مینه او محبت وکړو، مثلا یو دی بل سره مثلا سوله ولرو. اول باید امنیت تامین شي، اول باید خلک مو یو دی بل سره په اتفاق په اتحاد شي ټول افغانان. او دغه تعصب موضوع چې دا چې وای دا تاجک دی، دا پښتون دی، دا هزاره دی، دا ازبک دی، دغه دی تعصب کلمه که چیرې ورک نشي، همدغه سی به بار بار ستونزې زمونږ په هیواد کې اوسي. دغه ستونزې هغه وخت مونږ تاسو له منځه وړای شو چې مونږ تاسو د تعصب کلمه ایسته کړو. مونږ تاسو باید ټول افغان یو، د همدغه افغانستان یو او همدلته به یو. دا خبره به نه وي پکې چې والا زه تاجک یم، زه پښتون یم، زه هزاره یم، زه ازبک یم. مونږ تاسو ټول په دې باندې دغه کلمه مهم دی چې اول خو دا چې مسلمان یو، دوهم افغان یو، او دریم همدغه افغانستان زمونږ ستاسو د ټولو کور دی. همدې لپاره باید مونږ کار وکړو. که چیرې مثلا یو پښتون زیانمن کېږي، تاجک باید ور باندې ورسره همکاري وکړي، او که چیرې تاجک زیانمن کېږي، پښتون باید ملایې وتړي. مونږ تاسو باید دغه د تعصب او دغه د فرق خبره باید له منځه
یوسو. او بل څرنګه چې
پارلماني ټاکنې شروع دي، ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، او زه په خپله دغه لوګر ولایت څنګه چې زما د پلار ولایت او زما ټاټوبی دی، دغه ولایت چې دی ډېر وروسته پاتې دی، ډېر وروسته پاتې په دې دی چې زموږ ځوانان اکثریت بیکار دي، ایران ته ځي، په ایران کې په لاره کې باور وکړي، دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بل دغه جګ ولور دی چې زموږ لوګري ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي، او باور وکړه چې دغه په ټول افغانستان کې دغه دود او دستور دی، دا دیوال وار چې همدغې ته زموږ خلک اړ کېږي، مجبوریږي چې نورو هیوادو ته لاړ شي، مثلا ترکیې ته ځي، ایران ته ځي، دوبۍ ته ځي، چې هلته اکثریت دا د رسنۍ تاسو تعقیبوئ نن سبا، خو ټیکنالوژي پرمختګ کړی، د هر چا په کور کې تلویزیون که نور فیسبوک هر څه فعال دي.
نو د دوه ستونزو د حل لپاره
نو حالات تاسو وګورئ چې څومره ځوانان مو څوک په چاودنه کې ځان له لاسه ورکوي، څوک په ایران کې په سفر کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، او څوک په یو رقم، څوک په بل رقم. ټول زمونږ خلک او زمونږ ځوانان واقعا تباه شول. مونږ تاسو باید راووځو د خدای لپاره. دغه اوسنۍ کسان او دغه اوسنۍ انتخابات چې دي، باید ښه کسان، وړ کسان انتخاب کړو. داسې کس باید انتخاب نه کړو چې هغه د خلکو سره معاملې کوي، د خلکو سره معاملې کوي، پیسې ورکوي، رایه اخلي. هغه نور کسان چې وړتیا لري، هغوی چې خدمت کوي، هغوی پیسې خو نه لري، هغوی د خپل فکر نه کار اخلي، د خپل قلم نه کار اخلي. نو په دغه بخش کې زه د دولت څخه دغه غوښتنه لرم، څرنګه چې زمونږ د افغانستان ولسمشر یو ډېر دغسې یو انسان دی چې د نړۍ په سطحه او د نړیوال ورته احترام کوي، ځکه چې ډېر یو کامیاب او په خپلو کارونو کې ډېر کامیاب سړی دی. زه د دوی څخه دا غوښتنه لرم چې لطفا ولسمشره، دغه پارلماني ټاکنه کې تاسو هغه کسان راولئ چې وړتیاوې ولري، د هیواد لپاره، د ځوانانو لپاره کار وکړي، پروژې هغه پروژې.
نو یوسف زه سبا د ولسمشر کار نه دی، ځکه چې هغه باید به طرفه وي،
هغه باید ځوانان مو ورنه مستفید شي، خپل هیواد کې په کار وګمارل شي.
او کمیسون باید خپلواک وي، او د حکومت نه په دې برخه کې غوښتنه هم شاید زما په نظر غیر قانوني ځکه وي چې
حکومت هم باید د غوښتنه وکړو، او بل د خلکو نه، د خلکو نه. احساس خبره بالکل درسته ده، زمونږ کمیسون چې دی مستقل دی، هغه دولت هم نشي کولی چې په دغه بخش کې خپل رول ولوبوي. خو بیا هم هغه کسان چې مثلا پیسې ورکوي نه، هغه خاینین چې پیسې ورکوي، په دغه بش کې دولت کولای شي چې هغه جریمه کوي.
یوسف زئی صاحب
پیسې ورکوي او پیسې ورکون کې پیسې اخستون کې باید د ټولو دې ته اجازه
ورکړي. یو جدي څار موجود وي.
د ترینګ دې چې دې راشي بیرته دولت په دغه بخش کې باید همکاري وکړي. او نور خو هغه د دولت رائے دی خلک راضي او ولس بیتا کې او راضي دولت نه مده وختنه ده چې باید ځوان کاندیدانو ته رائے ورکړي. هغه کاندیدان ته رائے ورکړي چې هغه ورتیا لري. دغه نور کسان نه خو چې نه جوړيږي. دې نه په ټکنالوژي پويږي نه په نور باندې پويږي. څه کسان شته په دوی کې چې هغه ښه دي. هغه کسان چې تاسو ګورئ چې متاسب دي، تعصب لري، تعبیز لري، هغه ته بالکل وایم ورته.
خیر اوسې په دې موضوع باندې تاسو نظر مو واخیسته.
میاندې کوندې شولې، کویاندې مو کوندې شولې، خپل میاندې مو خپل ځمنه له لاسه ورکړل. باور وکړئ داسې کور نشته چې په هغه کې غم نه وي. همدغه ټول د همدوی له لاسه دي. په چیرې هر وکیل په خپل ولایت کې کار وکړي، د امنیت په بخش کې د مشرانو سره وغږیږي، د خلکو سره وغږیږي، هغه ولایت کې هیڅکله نامنی نه رامنځته کېږي. نو دغه خلک
دغه موضوعاتو موږ سخت نظر واورېدو. یوسف زئی صاحب
تاسو ډیره زیاته مننه کوم.
یو وروستۍ پوښتنه چې پاتې ده، چې خبرونه وخت هم بیا دوه دقیقې وروسته ختمیږي، او ساس پوښتنه امید چلنډ وي، هغه ګڼ ستونزو ته چې تاسو اشاره وکړه، په دې برخې ګڼ بنسټونه هم فعال دي، د افغان ښځو ګڼ شبکې او میرمن بنسټونه هم فعال دي، دا ستونزې تر ډیرو اوږدو کلونو راهیسې همداسې دوام لري. دا د کمپاین له لارې حلیدونکي ده، ځکه تاسو یو ښه مبالغه یې، او په دې برخې کې عامه پوهاوی پروګرامونه لري، کنه عملي اقدامات باید ورته وشي.
د یما په خوي په بخش کې
دا ستونزو ته چې تاسو اشاره وکړه، ولور د نور حقوقونه دی او چی دی، تعلیم حق
دی، دا خو د سیدا ښه چې اول خو د اسلام له نظره څنګه چې ډیر ولور اخیستل د حرام دی نه، او په دغه بخش کې زمونږ علما باید خپل رول ثابت کړي، او زمونږ علما او کرام باید په خپل جمعتونو کې، په محلونو کې، یار ته کې چې مثلا دوی اوسي، باید خلکو ته
مفاهیم تاسو څه کړی دی په دې برخه
کې، دولت له خوانه باید پروګرامونه دی، رسنې له خوا باید چمتو برابر شي، خصوصا لوګر ولایت دغه ولایتونو له جملې څخه دی. باور وکړئ چې هیڅ ما په هوی پکې نه ده شوی، ښه اما په هوی پکې نه ده شوی. یو خدغه دیوالوار موضوع ګره چې
څومره
یو هیڅ د یو موضوع د باور وکړه چې د هوټل
مطالعه
فکر راځي. نور هغه ځوانان مجبوري کې، زمونږ ځوانان خو ډیر غیرتی دي،
هغه
خپل ځان مرګ ته ورکوي، خو خپل هغه عزت نه غواړي.
مننه یوسف زئی صاحب، مننه لیلی.
دا دیوالوار مسله باید حل شي، او دغه ځوانان لپاره باید کار پیدا شي، پروژې رامنځته شي، او لوګاریان او
موږ هم
د دغه خلک باید دولت ته مراجعه
وکړو. ترونه وخت ختم دی. بله یوسف زئی صاحب، مننه.
باید دولت ته مراجعه وکړو، او دولت باید کار راته وکړي. څنګه چې وایي وایي تاسو چې ماشوم نه جوړي، مور شیدې نه ورکړي.
خیر اوسې، د خبرونه وخت ختم دی. لیلو ما یوسف زئی که زمونږ غوري، خیر اوسې،
مراجعه وکړو، طرح ولرو، پلان ولرو، او دولت باید مخته کړو.
ډیر مننه.
دولت خو بیا هم زموږ
ډیر مننه په دغه موضوعاتو ګڼ زیات وغږیدو،
موږ کار کوي، او زموږ دولت
تاسو زمونږه غوري چې د خبرونه وخت ختم دی. خیر استاسو زوبنه وګدو، البته تر اردن کو رسیدل. ډیر مننه لیلما یوسف زئی چې په خبرونه کې مراسم غډون وکړو، تاسو په هڅو مبارزو ژوندانه وغږیدو، او تر اردن کو تاسو نظرونه اور ورسیدل. د مخکې خزي اونې خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و، دلته پای ته رسیږي. ولی تر راتلونکو څو دقیقو پورې موږ د نیمې نړۍ تقریبا 12 دقیقې خبرونه لرو، چې پاغې کوم د ښځو په حقونو مبارزو غږیږو. دا سره ورو
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د یوې داسې میرمنې له ژوند خبرې کې چې خاوند یې معتاد دی، دا چې د کومو ستونزو سره مخ ده، نشه یې خاوند څه ډول چلند ورسره کوي، او دا څنګه د خپل کور ستونزې حل کوي، له دې به واورو. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ.
۶۰
قدرمنو اوریدونکو د ځینو سربېګانو لمخینن سبا تقریبا 3 میلیون افغان وګړي په نشو اخته دي چې هم خپل او هم د کورنۍ خوږ ژوند تریخ کړي او په غمی کې نه ولیدي ځکه نشي کس نشي کولای د ځان خزي او ماشومان نفقه پیدا کړي او د کورنۍ په وړاندې خپل مسولیتونه ادا کړي نو دا ټول بار د خزو په وګورل ویږي هغه هم په داسې حال کې چې اکثره خزي نه سواد لري او نه هم په کومه برخه کې ځانګړی مهارت چې کار وکړي او خپل نشي میړه او ماشومان ته نفقه پیدا کړي د کابل اوسیدونکو 30 کلن نرګس هغه میرمند چې نږدې 12 کاله کېږي میړه نشو ته مخه کړي دا ل خپل 5 ماشومان سره د کابل پیوې غریب میشتي سیمه کې د ناامیدۍ ژوند تیروي موتاد میړه سبانه تر بیګاله خزي او ماشومان به خبر خپل نشو پسې ورکوي نرګس وایي مخکې لدی چې خاوند موتاد شي ډیر ښه ژوند درلود خو اوس نه یوازې دا چې میړه کار نه کوي ټول ورځ جنگ ورسره کوي او د نشو پیسې هم دا ورته پیدا کوي
خراب انډیوالان سره کې نه ستو چې دا موتاد شو اول خو د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي پیسې را ناخلي پلم چې کار ته راځم از ما سودا کور ته چې ماشومان سره می جنگونه کې پیسې د کور نه مانه غواړي اما هغه ته پروت یم هغه کار کوي
دا چې نرګس ته کورنۍ او 5 ماشومان هم ورلغاړي دي له سهار تر ماښامه د بولانیو په خولو په یو دکان کې شاګردي کوي او له دې لارې خپل ماشومان ساتي هغه وایي مجبور ده چې د موتاد میړه د نشو پیسې هم برابرې کړي کدا کار ونه کړي بیا نو وایي میړه تل دې ته پته موي نه د دې پروا لري او نه هم د ماشومانو
زه چې پیسې ټولې کوم مثال د خپل کور خرج د پاره دغه د پاره چې وګورم کور کې را سره غل مغال کې یم په ماشومان مې په قاریږي به مجبور یم چې ضرورت پیسې ورکم چې کور نه وځي مثلا د ورځې ورته 200 مرکوم 250 مرکوم خپل د کور خرج په ما باندې د کور کرام په ما باندې ده هر شی چې مخ ته پروت په ما باندې گذار کوي دا باندې د دې دې کې په قایچی باندې وهلی و من دغه د لاس کې وهلی و من د لاس مې وسای بیرې پیسې غوښتلې وند چې پیسې چې ور سره نه می چرانه وم نه غواړي پیسې چې ور سره نه یي مواد نه به ماغه باندې کوي ورش باندې گذار کړي
نرګس وایي څو ځله تصمیم نیولای چې خپل موتاد میړې بیل شي خو دا چې ماشومان واړه دي نو مجبور ده دا هر څه وزغمي میرمن نرګس وایي مشره لور او زوی له مجبورۍ بابا کړه لیکلې او هلته اوسېږي
او زه چې ناسته مې ما د خپل اولادونو د خاطر مې ناستم چې ماشومان مې به مکتب او به دغه پات کیږي ډیر مې تهدید یار وخت تهدید کړی ما خو زه د خپل ماشومان د خاطر وال تکاول مې تیر کړی دي نیمه وته مثلا ما ته ویل دي چې زه وزت زه خو دغه کار کوم او چې خوشاله کینه کني خوشاله هر طرف ته چیزی ویلار شه بچیان مې خای چې نه زمام تا خو د پلار د کور نه ندی او ماشومان خو زما د استخونی دغه سی زم غلې نیسم وال تکاول تیرو ما مشمان نیز نپریدم چې د سپلار سره زندگی وکي
تاسو د نیم نړۍ خبرونه لا ازادي رادیو څخه
افغان میرمنې د شرم او حیا یا د خپل ماشومان لپاره له موتاد میړ سره ژوند کوي او هرڅه غالي خو قانون په دغه سیمه ورده کې څوایي د خزو د حقوقو فعال او د حقوقي چارو کارپوهه مریم زرمتی وای کا کومه خزانه غواړي له داسې شخص سره ژوند وکړي کولای شي د عدلي او قضایي ادارو په مرسته خپل تفریق تر لاسه کړي
کله چې نکاح تر سره کیږي میرمن واجب النفقه وي میړ د مسولیت لري چې د میرمن ته نفقه ورکړي ماشومان ته نفقه ورکړي پیغ نفقه کې څو شیان رزسي خو ډوډۍ کالي تداوی سالم معاشرت دی خځو دی میړه او ورسره مناسب کور دی میړه چې توان په برابر باندې کچیرته هغه میړه چې دی موتاد نسی کولای شي خځه ته نفقه ورکړي تداوی وکړي آرام او سکون باندې ژوند ورسره وکړي هر سار او هر ماخام وهی او ټکوي او لکور سړی او یا اجناس ته اخلي او خرڅوي نو محکمه اتمی د قضایو تر رسیدګي کوي نو هیڅ وخت قانون یو میرمن دې ته نه مجبور وست دی ام دې نارینه سره رسیدې پم دغه مر مشکلات باندې مبتلا ده او او غواړم چې دلته دې مشکل نه راوبه سه ورسره مرسته مو کې تداوی يم کوي بیا هم دلته سره نه غواړي چې په آرامي باندې ژوند وکړي او کله چې دونه ستونزې درته ایجاد وي طبيعت سه دا په قضایي او په محکمه کې رسیدګي کیږي
د خبرونه په دې برخه کې بعد هغو خو پاړه چې میړونه موتاد دی او د ژوند شپې او ورځې په سختۍ سبا کوي د ځینو هیوادوالو نظرونه هم وورو
زمانو خلیق احمد علی خیل د کابل ښار اوسیدونکو يم زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپل لونه واده کړي لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکړي هغه باید معتاد ونه وسی دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کېدلی شي متعدین است د ورتیان لري چې واده وکي او یا د کورنۍ مسولیت ورته ورپغاړه شي.
زما رو په امید دی زه د کندهار اوسېدونکی زما په نظر هغه مېرمنې چې مېړونه یې محتاط دي او کار نه کوي د دوی نفقه نه سي برابرولی، د دې لپاره باید دولت ځانګړي پروګرامونه ولري چې له دوی سره په مالي اړخ کې په ټولنیز اړخ کې او په ځانګړي ډول د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کومک وکولی سي.
نرګس د خپل ژوند او محتاط مېړه لپاره له سهاره تر بیګا کار کوي او په ورځ کې په 200 افغانۍ د کور کرایه او ماشومانو او موتاد میړه خرچه برابروي. نرګس هیله لري چې ورځي خاوند خشي او دا لدی سخت حالت راووځي.
دغه بولان پزی کو اشک منتو د شي نه پخه یو کال کیږي چې زه کار کوم. ډیره سخته ده، خو څنګه وکړم؟ ماشومان ته اقلاله روزی خو سخته ده چې زحمتونه باسي نو پیسې خپلاس نشه راوړل. د ورځې 200 روپۍ راکوي، مثال هغه 200 روپۍ کې زه کور ته ډوډۍ مړم، وچه ډوډۍ مې اخلم، ماشومانو ته مې یو شی نیم شی اخلم چې ودرېږه چې دی ډوډۍ سری وکړي. کور مې په کرایه دی 2000 روپۍ دی او تقوا کوم. زه خپل بچیانو باندې مې دغه کومه چې دی د کور کرایه راته جمع شي. زما په جون کې هم دغه هیله ده چې زما خاوند ښه شي، زما زندګي ښه شي، زما اولادونه وپیژني، ما وپیژني، موږ ته کار وکړي. نو چې خلکو ته ګورم، د خلکو خاوند ته ګورم چې خپل اولادونه ته کار کوي، زما اولادونه خوار زار ګرځي، همدغې د خاطر زه ډېره ځورېږم. د دولت نه مې همدا خواهش دی چې دغه مواد مخدر بند شي چې زما خاوند هم ښه شي.
هغه ښځې چې له نشه یي میړه سره ژوند کوي، سره لدی چې په خپل دا او ماشومان یې د روږدي کېدو له خطر سره مخ دي، وهل او ټکول کېږي، د نفقې پیدا کولو ته مجبوریږي او په ځینو مواردو کې دغه ښځې د نشې میړه لخوا فحشات هم هڅول کېږي. دا چې له رواني اړخه دغه مېرمنې له کومو ستونزو او ناوړه حالتونو سره مخ دي او مېرمنې څنګه کولی شي له دغه ناوړه حالت ځان راوباسي، په دې اړه مې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده چې په اکثر افغان کورنیو کې کله چې یو نارینه موتاد وي، د کورنۍ او د موتاد خوند مسولیت د میرمنې په غاړه وي. میرمنه مکلفه ده چې کورنۍ هم وچلې او خوند موتاد خوند ته نشي توکي هم برابر کړي. ستاسو په نظر دغه ډول میرمنې له رواني اړخه څومره ځورېږي او له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د یو موتاد د خاوند او د میرمنې ترمنځ څو مسلې ډېرې خطرناکې او جدي دي. په اول قدم کې هر هغه موتاد چې له کورنۍ سره له بچیو سره ژوند کوي، په شدید ډول د دوی هغه جسمي او جنسي اړیکې مختل کیږي. دا نور یو سالم خاوند او یو سالم جنسي شریک نه ده. په دویم قدم کې د دوی عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، یعنی نور هغه مینه، هغه محبت چې پخوا دوی په ګډ ژوند کې درلوده نورې نسي لرلی، که و هم غواړي نسي لرلی. دریم مورد چې ستونزه ولاړي هغه ذهني ستونزه ده، یعنی د خاوند او میرمنې ترمنځ ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده هغه ټولنیزې اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو موتاد میرمنه ده، دا په ټولنیز له ټولنیز اړخه هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوا یې لرلې یا پخوا یې درلودلې نور خلکو سره، نورې نشي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي. متاسف
مننه استاد. کله چې دغه نارینه معتاد وي کورنۍ ته ورلغاړي او په ډېرې واردو کې بیا میرمنې ورسره ډېرې په جنجال پاتې، خپله میرمنې څنګه کولای شي له دغه ناوړه وضعیت څخه ځان راوباسي، د ناروغ میړه په تداوی کې او همدارنګه په دې برخه کې چې دوی په ځینو روحي او رواني ستونزو اخته نه شي، هغه تشویشونه چې دوی په ژوند کې دي او د کور مسؤلیتونه چې ورلغاړي دي، دوی څنګه کولای شي له دغه وضعیت نه ځان راوباسي یا له دغه وضعیت نه په یو شکل ځان وساتي؟
هر هغه میرمنه او هر هغه کورنۍ چې بچی خاوند یې د کور بل غړی موتاد ده، باید په دې پوه شي چې احتیاط او احتیاط ته میل اتیاد ته تمایل د سالمو او روغو انسانانو کړنه او حرکت نه ده. یعنی دغه کورنۍ او دغه میرمن یا د کورنۍ دغه نور باقی سالم غړي د دې لامل سوي دي چې په کورنۍ کې دغه غړی داسې راپیستله را کنټرول کړي او داسې وځپي داسې ساحه اړیکې او روابط ورخرابه کړي چې دی لاړ شي او نشو ته مخه کړي. زما په نظر کورنۍ اړیکې، کورنۍ کشمکشونه، کورنۍ جنګونه، دا ټول هغه څه دي او د سالمو اړیکو نشتون چې دغه د کورنۍ غړی دې ته اړ وستلی چې دی نشي وکاري. نو په دې برید یعنی کورنۍ ملامته ده. د یوې سالمې کورنۍ بچی احتیاط ته مخه نه راوړي. که یو انسان په کورنۍ کې آرامه وي، خوشحاله وي، نشو ته مخه نه کوي. بنان زما له دو کورنیو هیله دا ده چې له خپلو غړو سره اړیکې ښه کړي، له خپلو غړو سره مینه او محبت ښه کړي، د کورنۍ تزلزل، تاوتریخوالي او کورنۍ ستونزې ټولې لرې کړي، تر څو د دغه فرد لپاره آرامش په نشه کې نه په دغه کورنۍ کې حاصل سي او آرامه او خوشحاله ژوند.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. نورو تاسو ټول په لویو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.